وخت په پېښور کې د مازیګر څلور بجې دي. نن د نهې ورځ د 2018 میلادي کال د جون 28 نیټه ده. دا مشال ریډیو ده له یوې بلې خبرونې سره زه عبدالحق کاکړ ستاسو هرکلی کوم. په روانه خبرونه کې مو د متنوع لبمي چاودنې په کوټه کې د دفاع یو سلسلور څلور پر ضد احتجاج د اسامه بن لادن پر ضد د عملیاتو او د خبریال سلیم شهزاد د پلوټونو په اړه د کمیشن د مشرانو د نمونو د اعلان پاک له معلومات ورکوو. خو پایل د خبرونو کو ویاندا فرخنده وزیر.
په بلوچستان کې یو سلسلور سلويخت د فی باوجود پښتونخوا ملي عوامي ګوند د احتجاج اعلان کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما بعد د افغانستان د ځواکونو د وستلو پلان سبا اعلانوي او د خبريالانو د حقوقو خوندي ساتلو یو اداره وایي. تیر کال اویا خبريالان د خپل ملکونو نه په جلاوطنۍ مجبور شوي دي. د خبرونو تفصیل. د بلوچستان حکومت په کوټه کې په داسې حال کې دفعه یو سلسلور سلويخت لګولې چې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند لخوا په صوبه کې د بجلی روان لوډ شډینګ پر ضد د صوبای اسمبلی مخې ته احتجاجي مظاهره کیږي. د صوبې د کورونو او قبایلي چارو له وزارت پخپور شوی یو بیان کې ویل شوی دی د دفعه یو سلسلور سلويخت له مخې به تر دوه میاشتو پورې د وسلې په ګرځولو لاریونونو مظاهرو او د 500 یا زیاتو کسانو پر راټولېدو بندیز. د مشال ریډیو خبریال ته د سیمې اوسیدونکو ویلي ل دفعه یو سلسلور سلويخت نافذولو سره دوی په تګ راتګ کې سخت مشکلات لري او زیاتوي.
د شتګردي په علاوه هغه کلی بندو په بازارو کې ګرځي او انټیلیجنس ایجنسیانو ته هم معلوم دي چې دا خلک چیرې چیرې ګرځي چیرې چیرې کاروایانې کوي.
د بلوچستان صوبې یو اوسیدونکی وو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما به سبا د هغو پلانونو اعلان کوي چې تر مخې امریکا د افغانستان خپل ځواکونه وستل غواړي. تمه ده اوباما به د یو داسې پلان خاکه جوړوي چې له عمله به هغه د جولای په میاشت کې له افغانستانه د خپل ځواکونو وستل پیل کړي او د دې ترڅنګ یو بل پراخ پلان هم تیار کړي چې په 2014 کال کې افغانانو ته د امنیت ساتلو ذمواری وسپاري. خو ولسمشر اوس هم د راويستونکو پوځیانو د سم شمیرې او د هغوی د راويستو د رفتار په اړه غور کوي ځکه چې اوباما د کانګرس د غړو او امریکایي ولس تر فشار لاندې دي چې له شاوخه لس کلن جنګه ستړي شوي دي. افغان چارواکي وایي د افغانستان په پروان ولایت کې د گورنر د دفتر سره نږدې یو ځانمرګي برید یو لاروي وجلی او د گورنر ساتونکي هم جوبل کړي دي. دغه ځانمرګي برید په داسې وخت وشولو چې د پروان گورنر عبدالبصیر سالنګي د خپل دفتر په ګاډي کې روان شولو په پیخه کې یو ماشوم زده کوونکی هم وجل شوی ده. د وسوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد اسوسییټډ پریس ته په یو پیغام کې د دغه پیښې پړه منلې. په افغانستان کې میشت نړیوالو سوله ساتي ځواکونو ایسافیلی د افغانستان په شرقي برخه کې د اورپکو په یوه حمله کې د دوی دوه عسکر وجل شوي دي چې له دې سره په دغه هیواد کې په روانه میاشت کې د وجل شوو نړیوالو ځواکونو شمیر د ای پی په وینا 200 ته ورسید. د 2011-12 کال لپاره د بلوچستان صوبایي بجټ نن وړاندې کیږي. لسمه د مشال ریډیو خبريال وایي د بجټ تفصیل دا وخت پیل شوې دي. د صوبې د مالی چارو وزیر میر عاصم کوردګیلو اسمبلی ته د بجټ وینا کوي. د معلوماتو پر اساس د بجټ پر مهال به د حکومتي کارکونکو پر تنخواه کې د 15% زیاتوالي اعلان وکړل شي. په پاکستان کې د کمیونټي سکولونو او نېشنل ایجوکیشن فاونډیشن ادارې په آئین کې د 13 بدلون له عمله د ختمولو پر ضد په اسلام آباد کې نن په دویم ورځ هم د پارلمان مخې ته د استادانو او په دغه ادارو کې د کارکونکو احتجاج دوام لري. مظاهره چان د حکومت نه غوښتنه کوي خپل فیصله دې واپس واخلي.
چونکه هغه طبقه ماشومان چې انتهایی غریب دي هغې د ګورنمنټ د خرچې هم نشي برداشت کولی. د هغې دپاره 15,000 نه زیات زموږ اساتذه 3,000 نه واله 5,000 پرې تنخواه ده. د مزدور نه هم کمه ده. دا مظاهره زمونږ ده. د شپږو لکه ماشومانو څه قصور دی ماته دې دا ووایي دا چې اوس ختم شي د شپږ لکه ماشومان به چېرته ځي؟
په دغه مظاهرو کې د فاتا او صوبه خیبر پښتونخوا نه راغلي استادان هم ګډون کوي. عراقي چارواکي وایي نن د دیوانیه صوبې د گورنر د کور سره نږدې په دوه موټر بمی چاودنو کې تر شلو زیات کسان وژل شوي دي او د دیشتو زیات پکې ژوبل دي. دیوانیه صوبه د بغداد نه 150 کیلومتره لرې د جنوب اړخ ته راځي. چارواکي وایي دغه چاودنې د گورنر سلام حسین الوان کور سره نږدې شوي دي او تر اوسه د گورنر حسین الوان د خیریت په اړه څه معلومات نه لري. او وروستۍ خبر دا چې د کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیست یعنی د خبریالانو د حقونو د خوندي ساتلو د ادارې سروې ښایي په جهان کې ایران او کیوبا هغه هیوادونه دي چېرته چې ټولو زیات خبریالان دې ته مجبوره شو خپل ملک پرېږدي. سروې زیاتوي په تیر یو کال کې اویا خبریالان د مختلفو وجوهاتو له امله په جلاوطنۍ مجبوره شول چې د نیمې نه زیات پکې د ایران او کیوبا نه راغلي وو او په نورو ملکونو کې پناه اخیستې وه. زیاتره خبریالانو د گرفتارۍ او د تشدد وروسته خپل ملکونه پرېښودلي. د پاکستان درې خبریالانو په تیر کال کې خپل هیواد د مختلفو وجوهاتو له امله پرېښودلی دی. دا وو خبرونه.
خبرونه مو له فرخنده وزیر څخه واوریدل. په روانه خبرونه کې دا ریپورتونه درته لرو. د پاکستان حکومت په بټاباد کې د اسامه بن لادن پر ضد د امریکایي عملیاتو او د خبریال سلیم شهزاد د وژنې په اړه د پلټونکو کمیشنونو مشران ټاکلي دي، خو د پاکستان د سپریم کورټ بار ایسوسیشن مشره آسما جانگیر له خبریالانو څخه څه تمه لري؟
خبریالانو باندې اوس یو غټه ذمہواری راغلی ده. خبریالانو لا پکار دي چې د سلیم شهزاد د وژنې په اړه د صحیح ثبوتونه عدالت ته وړاندې کړي.
په کوټه کې حکومت دفاع یو سلسلور څلوېشت لاندې په هر ډول غونډو بندیزونه لګولې دي. د بندیز موټر سایکل چلونکي هم اغیزمن کړي دي.
د دې ګاډي والا راوګرځي سر بالا دی راوګرځي، هغه ته دوی سلام کوي، دوی غریب سړیان راوګرځي. دا خو په کار نه دی، غریب سړی دغونه د ورځې وګټي هغه پلی ځین واخلي.
پاکستان او افغانستان په دې وروستیو کې د یو بل هیواد ته د اورپکو په تلو راتلو کې د غفلت تورونه لګولي. د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې د سیمې پر امنیت څه اغیز لري؟ افغان کارپو وای
او هر ور چې پاکستان او افغانستان ترمنځ هغه څه فشار باندې راځي، موږ چې په افغانستان کې مشکلات لا پسې زیاتېږي.
د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه څېړنې او ریپورټونه درته لرو. له مشال سره اوسئ. اوسم د خبرونې لومړی ریپورت. د پاکستان د سپریم کورټ مشر چیف جسټس افتخار محمد چودري د حکومت په غوښتنه په ایبټاباد کې په امریکایي عملیاتو کې د اسامه بن لادن او د خبریال سلیم شهزاد د وژنې په اړه د پلټونکو کمیشنونو مشران ټاکلي دي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد څخه انیسا اجمل راکوي.
د سپریم کورټ لخوا جاری کړی شوی بیان تر مخه د 2 مئی ایبټاباد پیخي پلټنو لپاره د جوړ کړی شوی کمیشن مشري جسټس جاوید اقبال او د خبریال سلیم شهزاد د وژنې پلټنو کمیشن مشري جسټس ثاقب نثار ته سپارلې شوې ده. د سپریم کورټ بار ایسوسیشن صدر آسما جانگیر د سلیم شهزاد د وژنې د پلټنو لپاره جوړ کړی شوی کمیشن په بابله صدا سي وایي. خبریالانو باندې اوس یو غټه ذمہواری راغلې ده، ځکه چې کمیشن هم د هغې د غوښتنو په لړ کې جوړ کړی شوی دی. نو اوس خبریالانو لا پکار دي چې د سلیم شهزاد د وژنې په اړه د صحیح ثبوتونه عدالت ته وړاندې کړي. دا کمیشن به هم ډیر زر خپل کار شروع کړي. بل حکومت هم دا ومنله چې دا کمیشن د عدلیې بالادستی او د کال 1903 آئین تر مخه جوړول پکار دی. او زما په خیال اوس د چیف جسټس وړاندې د دې معاملو راوړلو سره د جمهوری او امریت حکومت ترمنځ فرق معلومیږي. د ججانو د ټاکنې نه وړاندې حکومت د ایبټاباد پیخي او د سلیم شهزاد د وژنې په اړه جوړ کړی شوی کمیشنو مشرې لپاره د جسټس جاوید اقبال او ثاقب نثار نامزد کړي وو، خو چیف جسټس سره د مشورې عمل نه مکمل کېدو له وجې د ججانو دا ذمہواری قبول نه کړه او د هغې وروستو حکومت چیف جسټس ته خط ولیږو چې پکې د کمیشنو د مشرې لپاره د سپریم کورټ ججانو مقرر کولو درخواست شوی وو. یاد دی وی چې د القاعده مشر اسامه بن لادن د روان کال د مئی میاشتې په 2 نیټه په ایبټاباد کې د امریکې لخوا په آپریشن کې او خبریال سلیم شهزاد د مئی میاشتې په 1 نیټه د نامعلومو تنانو لخوا وژل شوی دی. انیسا اجمل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
که پختو وای مشال ریډیو وار.
د پاکستان وفاقي حکومت پریکړه کړې ده چې د راتلونکو میاشتې له لومړۍ نیټې څخه ټول کمیونټي سکولونه بند کړي. د حکومت د اعلان په غبرګون کې د دغو سکولونو استادانو نن هم مظاهره کړې ده او له حکومت څخه غوښتنه کوي چې په سمدستي توګه د دغو سکولونو لپاره د پنګې اعلان وکړي. تفصیل له اسلام آباد څخه د مشال ریډیو خبریال احمد الله په رپورټ کې اورو.
په ملک کې د کمیونټي سکولونو او نېشنل ایجوکیشن فاونډیشن ادارې ختمولو په ضد د سکولونو استادانو لخوا احتجاجي مظاهره نن په دویم ورځ هم د پارلمنټ هاوس مخې ته روانه ده. په مظاهره کې څلور وانو صوبو او فاټانه راغلي قریبا لسو زرو پورې زنانو او نارینه استادانو د حکومت نه غوښتنه ده چې په فوري توګه د کمیونټي سکولونو د بندولو اعلان واپس واخلي. ګنې زموږ احتجاجي مظاهره به روانه وي. په مظاهره کې شریک د قبایلی سیمې نه تعلق لرونکي محمد کاشف وایي که حکومت دا سکولونه بند کړي نو دا ماشومان او استادان به څه کوي؟
15,000 نه زیات زموږ اساتذه 3,000 نه والا 5,000 پرې تنخواه ده. د مزدور نه هم کمه ده. د هغه لپاره د 2,500 سټاف لپاره چې 1300 کالونه دا سټاف لګیا دی دا سروین کوي. د هغه لپاره دا مظاهره زموږ ده. د شپږو لکه ماشومان څه قصور دی ماته دا وایي دا اوس ختم شي. د شپږو لکه ماشومان به چرته ځي؟
د محمد کاشف په شان د خیبر پښتونخوا او فاټانه نور هم په سوونو استادان په مظاهره کې شریک دي او د حکومت نه غوښتنه کوي چې د کمیونټي سکولونو د بندیز فیصله دی واپس واخلي.
حکومت دا موږ اولمبه مطالبه هول دا چې دا پروګرام جاری ساتي 30 جون نه بعد. بل مطالبه دا چې موږ ټیچرانو تنخواګانې 4,000 دي، چې کم از کم 8,000 روپے شي. دا پر بجټ لیکټ شي پرانشل ګورنمنت سره دی کی نه یادې ایتا والا کی یادې دی خپل چری خدا پروګرام کنټینیو ساتي. لکه دې سره اوس 6,00,000 ماشومان چې کم دي په سکولونو کې انرول دي، نو ای به کم خوازي دا 16,000 ټیچران دي دا به سره بیروزګار شي. نو دې بډې ذات سره دي.
نیشنل ایجوکیشن فاؤنڈیشن این ای ایف اسسٹنٹ ڈائریکٹر او مطبوعات سانگ مشرا بشرا انجمن وای چې زمنګ د مظاهره نن دوه مورز ده، خو تر اوسه هیڅ حکومتي چارواکي منګلا څخه زیره را نکړو.
آج 28 گھنٹے ہو گئے ہیں، ابھی تک حکومت کا کوئی بھی نمائندہ ہمارے پاس نہیں آیا سوائے خورشید.
تر اوسه 23 گھنٹو نه زیات شو چې زمنګ احتجاجي مظاهره روانه ده، سوائے د وفاقي وزیر خورشید چار نه بل یو حکومتي چارواکي نه دی راغلي چې زمو مطالبات ووري. همنګ هم په ښه اراده کړی ده چې تر څومره زمنګ مطالبات پوره نشي زمنګ بعد احتجاجي مظاهره روانه وي.
د ادارې ډیپټي ډایریکټر سادیا ګومن وایي چې دا استادان د ملک غریب طالب علمانو ته مفت تعلیم سہولت ورکوي او په ځای دوی ته د سمرات ورکولو حکومت د دوی وظیفه ختموي.
30 بچیوں کو گھر کے اندر ہم پرائمری پاس کرا رہے.
دیش ماشومان هر کال پنځم جماعت پورې تعلیم په دې سکولونو کې حاصلوي. خدای لپاره حکومت دې دا سکولونه ختمولو په ځای مډل درجه ورکړي. په دوه کمرو مشتمل سکولونو کې دې بدل کړي. اتلسم آئینی بدلون تر لاندې دې صوبائی حکومتونه دا سکولونه په خپل تحویل کې واخلي. اتلسم آئینی بدلون دې لپاره نه و چې ملک دې ادارې ختم کړي. د دې استادانو څه قصور دی؟
د 13 ورځې نه د پارلمنټ هاوس مخې ته روانې دي احتجاجي مظاهره او د استادانو غوښتنو په حق لا چې د تعلیم محکمې سره موږ تماس ونیو، نو د هغوی دا وینا ده چې دې مسلې حل زمونږ په لاس کې نه بلکې د وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی په لاس کې دی. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
وسم له اسلام آباد څخه د خیبر پښتونخوا په لورزو پولیس وایي د خیبر پښتونخوا له پلازمینې پېښور سره نږدې په متنو کې ویبمي چاودنې درې کسان وژلي او شپږ نورې ټپیان کړي دي. د پولیسو په وینا د برید هدف د ځایي امن کمیټې د غړي اجازه با چاکورو. چارواکي وایي په 13 موده کې په متنو کې د ته ورته شپږ چاودنې سوي دي. له پېښور څخه فواد علي شاه پرې رپورټ لري.
پولیس چارواکي وایي چې دا یو ریموټ کنټرول بمي چاودنه و. پولیس چارواکي وایي چې دا ریموټ کنټرول بم د متنو د امن لخر د یو رضاکار اجازه باچا کور مخې ته په یو موټر کې اخوده شوی و. په نخښه شوی کور کې با پولیس چارواکي او د امن لخر رضاکار کې ناستو او دا کور به د یو پولیس چوکۍ په توګه استعمالولو. د متنو پولیس سټیشن محرر ریاض خان وایي
د دې پوښتنې
په جواب کې چې په دغه بمی چاودنه کې څوک پنخښوي دي هغه وویل
دا
پدی
بمی چاودنا کی جو بلشو یو زوان عمر مشال ریڈیو تاویل
او دا دیواکی پا وقت بان تکیمون دا سی لارو خپل مراغلی اغی کور تلارو لگستلی مشی خوار مشی موار سرکو دا غینا بعد جا غی دا کورم راواتو او چه سنگ راواتو نو بس دیکی آغا دا محکو شو خو پی دا غینا بعد بیا مون گارو پی نیو
پولیس چارواکی وای چې په تیرو دو میاشتو کې په متنو سیمه کې دا شپږم بمی چاودنه وه. فواد علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
هلته بیا په بلوچستان کې صوبایي حکومت په ټوله صوبه کې دفعه یو سلسلور څلوېښت لګولې ده چې تر مخه به یې په جلسو جلوسونو د موټرسایکل په غبرګ سوارلي بندیز وي، خو د سیمې خلک وایي په ډبل سواري بندیز یوازې او یوازې غریبو خلکو ته زحمت ورکول دي. خدای نور ناصر له کوټي رپورټ راکوي.
د دفع یو سلو څلور څلوېښت له مخې په بلوچستان کې په غبرګ سپرلی هم بندیز دی. د بلوچستان حکومت لخوا په خبرې شوې خبر پاڼه کې زیاتوي د خراب امنیت له کبله یې همدا ګام پورته کړی، خو د سیمې اوسیدونکي وایي د موټرسایکل په غبرګ سپرلی بندیز یوازې او یوازې غریبو خلکو ته زحمت ورکول دي. د کوټې څو تنو مشال راډیو ته وویل.
محمد جمیل د کوټ څخه خبرې کوم. عام غریب طبقه د دې سره ډیر په تکلیف دی په وجه د دې چې موټرسایکل یو عام غریب طبقه چلی، سیټ نه چلی نه سرمایدار چلی. غریب طبقه داسې دی چې سار وختي خپل زوی سکول ته رارسي یا یو ورور سره دکانداری دپاره راځي، نو چې دی پر یو چوک باندې راوګرځي یا راسي نه ملیشا پرېږدي نه یې ټریفیک والا پرېږدي بای پر دې باندې پابندي ده.
زما نوم محمود دی. تاوان خې دغه دی چې مثال اوس خلک غریبان خلک شته چې هغه خالي موټرسایکل چې دی هغه د مثال یو د سپاری یو ذریعہ ده. هغه د موټرانو دغه نه لري کنه چې اوس د موټرانې کرایه کې اچنان سکول لپاره کوي چې اوس یو سړی دی دغه یو درې بچان دی د سکول لپاره رسېږي. که چیرې دغه د موټرسایکل ذریعہ نه وي نو بیا خو د بچانو بیا تعلیم پاته سلو.
فرید خان یار موږ دغه وایي چې بای غریب سړی مشګر ده چې ډبل سواری بند سي اوس موږ سره موټرسایکل اندي بای یو کور دو درې ورونه نه سپرات لای یو په موټرسایکل راځي نور پرخښه کې راځي.
یو بل سپینجری محمد شفیع بیا وایي هغه څوک چې د ترهګرۍ په پیښو کې لاس لري حکومت او د هغوی ادارو ته ښه معلوم دي، خو د موټرسایکل په غبرګ سورلي بندیز بل دی چې اوسیدونکو ته تکلیف ورکړي نور هیڅ هم نه دي.
د دې لپاره په کار ده چې دوی په اندرونی بلوچستان کې د هغه خلکو نشاندهی وکړي چې دوی مطلب د شتګردي پیلاوي هغه کلی بندو په بازارو کې ګرځي او انټیلیجنس جنسیانو ته هم معلوم دي چې دا خلک چیرې چیرې ګرځي چیرې چیرې کاروایانې کوي.
که څه هم د حکومت لخوا ویل سوي د موټرسایکل په غبرګ سورلي بندیز د ترهګرۍ پیښو ته په پام سره لګولی، خو محمد جمیل چې یو دکاندار دی وایي د ترهګرۍ پیښې یوازې په موټرسایکل نه بلکې په موټرو کې هم کیږي.
کم دا ټارګټ کلینګ چې کیږي دا خو گاڑی والا هم کولی شي. زیاتره تی اوس ویني چې په گاڑی کې ټارګټ کلینګ کیږي او ځای ویني چې په گاڑی کې ټارګټ کلینګ وسو بغیر نمبر پلیټ او گاڑی ولاړه روانه سواله. موږ د حکومت سم طالبات دي چې دا ډبل سواري برته راایل کی.
په دې برسیره چې اوسیدونکو وایي د موټرسایکل په غبرګ سورلي بندیز د اوسیدونکو لپاره سخت تکلیف دی، خو د کورنیو چارو وزارت وایي له دې سره د ناامنۍ په پیښو کې ډیر کمواله کیږي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
دا مشال ریډیو دا او تاسو خبرونه اوري. د پاکستان مضبوط پوج چې له تیرو څو وختو راهیسې له بهرنیانو د تنقیدو سره مخامخ دی په ځواب کې وایي چې د دې تنقیدونو په وړاندې دوی نور هم طاقت ورسوي دي، خو دا مهال د خپل مرستیالي صوبې پنجاب لخوا د نیوکو او مزاحمت له خطرې سره مخامخ شوی دی. د مشال ریډیو د مرکزي څانګې خبریال ابوبکر صدیق په خپل رپورټ کې د دې صوبې د سیاسي مشرانو او میډیا لخوا په پاکستاني پوج تنقیدونو ته کتنه کړې ده. د دې رپورټ پښتو ژباړه زموږ همکار اسرار عالم مومن درته وړاندې کوي.
دا د پاکستان د پارلمان ودانۍ په وړاندې د خبریالانو آوازونه دي چې وایي هغوی د پوځ حکمرانی نه مني. په پاکستان کې د خبریالانو لخوا د صحافي سلیم شهزاد د وژنې پر ضد مظاهرې روانې دي. دوی غوښتنه کوي چې د سلیم شهزاد د وژنې تحقیقاتو لپاره دی ځانګړی کمیسیون وټاکل شي. زیاتره خبریالان تور لګوي چې د شهزاد د وژنې تر شا د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI لاس دی. د خبریالانو لخوا د مظاهرې نه یوازې په اسلام آباد کې بلکې د پنجاب صوبې په لوی ښار پینډی کې هم ترسره شوه. چرته چې پوځي مرکز هم دی. د پارلمان ودانۍ په وړاندې مظاهرو کې سیاستدانانو هم برخه واخیسته. په دې موقع د حکومت مخالف ګوند مشر نواز شریف د پوځ په کردار سخت ټکونه وکړل او وار په وار یې د پوځ لخوا ترسره شوې ناکامۍ بیان کړې. نوموړي وویل چې حکومت د ابتعاد پیښې د تحقیقاتو په اړه د یو مناسبه کمیشن په جوړولو کې ناکام شوی دی. نوموړي د پاکستان سمندري ځواک د مشر په هغه بیان پورې هم خندا وکړه چې پکې نوموړي ویلي وو چې د مئی میاشتې په 28مه نیټه په کراچۍ کې د سمندري ځواک په مرکز د ترګر برید پر مهال امنیت ټینګ ساتل شوی وو. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف چې په کال 1999 کې یې پوځي امیر د حکومت تخته هم اړولې وه، یو وار بیا په اوسته خبرداري ورکړې چې یوازې خپل پېښورانه کار پورې ځان محدود وساتي.
یہ پاکستان کو کس طرف لے کے جایا جا رہا ہے؟ کون
دلتا سروان دی او سوک پاکستان د تباہی او لا قانونیت پلور بیائی؟ مونږ خو پاکستان د قانون د حکمرانۍ لپاره جوړ کړی وو، نه چې د حالاتو لپاره کوم چې د پاکستان 3 کروڑ ولس په ټلویزیون ویني. مونږ وایو څه چې وشو دغه بس دی او نور به هیڅ نه زغمل کیږي. دا مهال مونږ د پاکستان د خپلواکۍ اخیری جنگ کوو جو ورکی د ماته آپشن نشتا.
یہ جو اس وقت ہے یہ پاکستان کی بقا کی آخری جنگ لڑ رہے ہم، اس میں ڈیفیٹ از ناٹ این آپشن.
په پنجاب صوبه کې د یو سیاسي مشر لخوا په پوز داسې نیوه کې کول لوی خبره ده، ځکه چې پنجاب او په خاصه توګه د دې صوبې په مرکزی او شمالي ضلعو کې زیاتره خلک د پاکستان په پوز کې دي. همدارزه زیاتره پاکستانی اولس دا دعوه کوي چې په پوز کې 80% کسان د پنجاب څخه دي. د ټلویزیون په یو پروګرام کې د مسلم لیگ نون یو مشر خواجه صاد رفیق ویلي چې پوز او استخباراتي ادارې د دوی د غلي کولو هڅې کوي، خو د نوموړي په خبره په پاکستان کې اوس وخت بدل شوی دی.
پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کے
وزدوی د پاکستان د تر ټولو لوی صوبې د خبريالانو سیاستدانانو سره مخامخ شوی چې پر هغوی دوی د ملک سره د غداري تور نشي لګولای او دوی یعنی پوز د وس د هڅې پریک دی. دوی خبره دادا چې موږ په 2011 کال کې ژوند کوو او د 1990 کال ناوړه ستراتیژي وس کار نه کوي
اور 2011 میں 1970 کے طریقے اور طور طریقے نہیں اپنائے جائیں گے.
په پاکستان کې پوز چې د ډیر مودې رئیس یې خپل روپ ساتلې اوس دانی وکی نه خوښوي او وایي چې یو خاصه طبقه د خپل حسد له وجې د پوز د خرابولو هڅې کوي. د دفاعي چارو کارپوه رافت حسین وایي د پاکستان پوځي مشرتابه د یوازې والي په لور روانه ده. نوموړی زیاتوي چې د اسامه بن لادن د وژل کېدو وروسته د پاکستان په پوځ سختې نیوکې کیږي، ولې د پاکستان منتخب حکومت په دې لړ کې د پوځ ډېره لږه مرسته کوي. د دفاعي چارو کارپوه رافت حسین وایي په پوځ د نیوکې به په راتلونکي کې د ملکي او پوځي اړیکو لپاره ښه نه وي.
کدا موجوده بے یقینی او تاتریخوالی روان وی نو زو فکر کوم چې اڑے گڑے با رامست شي او زو فکر نو کوم چې په پاکستان کې روان په دې بحرانی حالت کې با فوجي او سیاسي مشرتابا با لا یو بل بغیر سو وکړي.
ان دیس گریو مومنٹ اف کرائسس فار پاکستان دے کین افورڈ ٹو ڈو وداؤٹ ایچ ادر.
په لندن کې تاریخ پوها فرزانه شیخ وای د مسلم لیگ نون لخوا په پوز نیوکه بنیادی خبره ده، خو تر ټولو مهمه خبره ده چې مسلم لیگ نون خپل دې موقف ته دوام ورکړي.
د پنجاب صوبې د سیاسي مشرانو او میډیا لخوا په پاکستاني پوز تنقیدونو ته کتنه کړې و. د مشال ریډیو د مرکزی څانګې خبريال ابو بکر صدیق چې اسرار عالم مومند پښتو بڼه درته بیانوله. خو بل خوا څنګه چې د افغانستان د امریکایي پوځونو د سنېدو په اړه د ولسمشر اوباما اعلان سوې نیټه رانږدې کېږي، په امریکا او د دې شخړې سره تړلي هیوادونو کې بحثونه توڅوي چې د افغانستان نه به د امریکایي پوځونو ستنېدل په دغه هیواد او سیمه څه اغېز ولري. همدغه موضوع ته مجید بابر کتنه کړې ده.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما به د چهارشنبې په ورځ د افغانستان نه د امریکایي پوځونو د مرحله وار واپس اعلان په خپل خطاب کې کوي. ورسپاڼه نیویورک ټایمز لیکي څنګه چې ولسمشر اوباما په دې لړ کې د فیصلې غړې ته نږدې کیږي، هغه په یو شمېر لارو باندې غور کوي، لکه د پینټاګان د یو تجویز تر مخه سخت کال صرف 15,000 پوځیان د افغانستان نه وستل پکار دي. خو د دې سره سره یو بیړنۍ پلان هم شته او د هغه تر مخه په راتلونکو 12 میاشتو کې هغه ټول 10,000 پوځیان د افغانستان نه وستل پکار دي چې په 2009 کال کې په دغه هیواد کې ولسمشر باراک اوباما ځای په ځای کړی وو. نیویورک ټایمز د یو بل چارواکي د خولې لیکي چې باراک اوباما به د افغانستان د پوز د وستو اخرنۍ نیټه په 2012 کال کې سو وخت اعلان کړي، خو د دغه واپسۍ وخت او څومره پوزونه کمول پکار دي دا به هغه خپل پوزي کمانډرانو ته پرېږدي چې فیصله یې وکړي. او همدغه سي هغه چې څنګه د عراق نه د پوزونو د واپسۍ په اړه کړي وو. ورځپاڼه لیکي چې د سپینې ماڼۍ ویان جیکارنی وایي چې تر دا مهال ولس مشر لا په دې لړ کې فیصله نه ده کړې، خو په دې لړ کې د اعلان کولو پلان باندې غور روان دی. او د زیارت په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر میرمن هیلری کلینټن د کانګرس د بهرنیو چارو د کمیټې مخکې گواهی هم د دې لړۍ برخه ده. سپینې ماڼۍ ویلي دي چې ولس مشر اوباما به د زیارت په ورځ په نیویارک ایالت کې د پوځ د لسم ماؤنټن ډیویژن پوځیانو سره لیدوله فورت ډرم ته ځي. د امریکایي پوځ دغه پلټنې په عراق او افغانستان کې ډېر وخت تیر کړی دی. حکومتي چارواکي وایي چې کېدای شي ولس مشر اوباما د 2012 کال تر پایه پورې ټول دیش زره پوځونه وباسي چې هغه په افغانستان کې په 2009 کال کې ځای په ځای کړي وو. دا چې د افغانستان نه د امریکایي پوځونو واپسي به د دغه هیواد امنیت باندې څه اغېز پرې باسي. په اسلام آباد کې د پاکستان د پوځ پخوانی جرنیل او د دفاعي چارو کارپوه طلعت مسعود وایي
دا واپسي به مرحله وار وي، نو دا اوسنۍ واپسي به ځمکني حالات دومره اغېزمن نه کړي، ځکه چې په دې مرحله کې به هغه پوځونه ستنېږي چې په جګړه کې ښکېل نه دي. دا هغه پوځونه دي چې د سامانونو د رسد دنده کوي، نو د عملیاتو برخه باندې به هم څه فرق نه پرېوځي.
ورځپاڼه لیکي چې که ولسمشر اوباما ټول دیش سره پوځونه د افغانستان نه ستانه کړي، نو بیا به هم 8,500 پوځیان په دغه هیواد کې ځای په ځای پاتې شي. په دې لړ کې افغان چارواکي لا د څه ویلو نه ډډه کوي، خو د افغان د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمي وایي چې
نن په دې باره خبرې نه کوم. د دفاع وزارت منتظر دي چې د پرزیدنت اوباما اعلامیه اوري او دا خپل موضع اعلان.
په امریکا کې کمزوري اقتصاد او د بیروزګارۍ زیاتوالي چې دا مهال 9% ته رسیدلې ده، په ولسمشر باراک اوباما فشار زیات کړی دی او په هغه د خپل ډیموکریټ ګوند هم ډیر فشار دی. هغوی وایي چې امریکایي وسایل دي په افغان جنگ لګول بند کړي. تیر کال د امریکا په افغان جنگ 140 ارب ډالر خرڅ راغلی دی.
دا خو د امریکایي فوج له افغانستان څخه د مرحلهواري وطنې پر سیمه افغانستان باندې اثرات د مجد بابر په څېړنیز رپورت کې، خو په یو بل رپورت کې منور شاه تیار کړی دی، هغه هم دا موضوع راپورته کړی دی چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په دې وروستیو کې په یو بل باندې د پولې شاوخوا غاړې نه بریدونه یو بل باندې تورونه لګوي او تاوتریخوالی په اړیکو کې راغلی دی. د منور شاه رپورت ته به غوږ شو.
که یوې خواته د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تعلقاتو د ودې خبرې کیږي، نو بلې خواته افغان چارواکو د ګل پورز په پاکستانی پوز تور لګولې چې د پولی پورې غاړې په افغانستان کې بریدونه کړي دي. په دې لړ کې د افغانستان د خارجه چارو وزیر زلمی رسول په کابل کې د پاکستانی سفیر محمد صادق سره لیدل کتل کړي دي. په داسې حال کې چې یوې خواته په افغانستان کې د سولې خبرې اترې روانې دي او بلې خواته په راروانه میاشت کې د هیواد نه د امریکایي ځواکونو د ستنېدلو لړۍ پیل کیږي، د پاکستان او افغانستان ترمنځ کړکیچن حالات سمانه لري. په دې پښتنه په افغانستان کې د سیاسي چارو کارپو وحید مجدا وای
په ظاهر کې په ځینو سطحو روابط ډېر ښه دي، خو په عین حال کې په عمل کې موږ ګورو چې مشکلات رامنځته کېږي. بې له شکه په د سولې په پروسه کې منفي اثر غورځوي، او هر وار چې پاکستان او افغانستان ترمنځ روابط تر فشار لاندې راځي موږ ګورو چې په افغانستان کې مشکلات لا پسې زیاتېږي.
همدا ډول درې ورځې وړاندې پاکستان هم اسلام آباد کې افغان سفارتکار په قبایلي سیمه باجوړ کې د افغانستان لخوا د وسلوالو د بریدونو په اړه د خپلو اندېښنو نه خبر کړی و. دواړه گاونډي هیوادونه چې دا مهال یو شان د ترهګرۍ ښکار دي او په سیمه کې د امنیت لپاره همکارۍ ته یو مره اړتیا لري. د دې برعکس د تعلقاتو کړکیچ به په افغانستان کې د سولې د عمل او په سیمه کې د امنیت پر راوستلو څه اغیز ولري؟ د پاکستان پخوانی سفارتکار رستم شاه مومند په دې اړه وایي
زه فکر نه کوم چې کړکیچ زیاتېږي. دا د پولي معاملې چې کوم دي دا وخت په وخت راوچتېږي، او دا داسې خبرې نه دي چې د امن په مذاکراتو باندې دا اثر وغورځوي. انسان دا وایي چې دا مسؤلیت چې کوم دی دا زموري د افغانستان او د نیټو د قوت دغې د قواو ده چې دا خلک یې ولې راپرېښي دي، د دې مخنیوی ولې ونه شو، نو په دغه باندې دا خبرې ترې شروع دي. زه فکر نه کوم چې دې په امن په خبرو باندې څه دغه امن خبرې آیا شروع دي که نه دي، هغه یو بېله موجوده.
که څه هم په یو بل تورونه لګول کېږي، خو بیا هم د سیاسي چارو کارپوهان او څېړونکي په دې نظر دي چې پاکستان او افغانستان به د سیمې د امنیت لپاره همکارۍ ته وده ورکړي. دا چې د موجوده کړکې د ختمولو او پراتلونکو کې د افغانستان او د سیمې د امنیت په اړه د همکارۍ څه امکانات دي؟ یو وار بیا وحید مجدا.
بل شي كذا خبرات ختمي او مجبور شي ذا مشكل ديرج حالشي فرسي لارسكا او موجود بدي هم البته متيقين شي پاکستان چې کوم مشکلات یې هغه وی پیلې تر دې راځي تر څو چې په افغانستان کې سوله او ثبات رانشي په یو هیواد کې په دې سیمه کې ثبات نشي کېدای او باید هم افغانستان هم پاکستان هم نور هیوادونه په دې کې سوچ وکړي چې په افغانستان کې امنیت د ټولو د سیمه هیوادونو په ګټه ده.
پاکستانی چارواکو د تیرې جمعې په ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتکار مجنون ګلاب په قبایلی سیمه باجوړې جنسی کې د وسلوالو د بریدونو په اړه د خپلو اندېښنو نه خبر کړی و، خو افغان چارواکو د خپل هیواد لخوا په پاکستان کې د بریدونو تورونه رد کړي وو او دا تور یې لګولی و چې د پاکستان د پوځ لخوا یې د هیواد د کونړ ولایت په سرکانو ولسوالۍ راکټونه ویشتل شوي چې پکې ولسي خلکو ته مرګ جوړ اوښتی ده.
د افغانستان او پاکستان اړیکې د منور شاه څېړنیز رپورټ د خبرونې نیمایي ته رسیدلی و. فرخنده وزیر ته مایک سپارم چې سرټکی درته واوروي د خبرونو.
په بلوچستان کې یو سلسلور سلویخ دفعه باوجود پښتونخوا ملي عوامي ګوند د احتجاج اعلان کړی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما به د افغانستانه د ځواکونو د ویستلو پلان سبا اعلانوي او د خبریالانو د حقونو خوندي ساتلو یوه اداره وایي تیر کال اویا خبریالان د خپلو ملکونو نه په جلاوطنۍ مجبور شوي دي.
فرخنده وزیر و چې د خبرونو سرټکی درته بیانول. اوس هم د القاعده پاړه باندې د فرانس خبري اژانس ای اف پی یو رپورٹ په فرانس خبري اژانس ای اف پی په خپل رپورٹ کې لیکي په باټ آباد کې د امریکایي کمانډو لخوا د عملیاتو پر مهال نیول شو اسناتو کې معلومات شایي چې القاعده د خپلو فعالیتونو د دوام لپاره د خلکو په تښتونو فکر کوي. د دې رپورٹ ژباړه درته نجیب عامر وړاندې کوي.
امریکایي چارواکو د دوشنبه په ورځ د هغو اسنادونو په رڼا کې چې په باټ آباد کې د اسامه بن لادن له کوره ترلاسه کړي ویلي القاعده د پیسو راټولولو لپاره سړي تښتونې ته پام اړولې ځکه چې دا ډله د پیسو له کمی سره مخامخ ده. فرانس پریس خبري اژانس د یو امریکایي چارواکي په حواله چې نوم یې په رپورټ کې نه دی اخیستل شوی لیکي که څه هم د القاعده تنظیم لخوا د خلکو تښتول کوم نوی چل نه دی، خو ترلاسه شوي مواد د دې خبرې پخلی کوي چې د نوموړي تنظیم مشرانو له لارې د پانګو په ترلاسه کولو بحثونه کړي وو. په راپور کې راغلي معلومات ښایي د روان کال د مې په دویمه نیټه د القاعده د مشر اسامه بن لادن د وژلو په عملیاتو کې د ترلاسه شوو اسنادونو امریکایي چارواکو په دې موخه پلټنه کوله چې معلومه کړي آیا القاعده د یوې بلې لوی حملې پلان لري او کنه او د دوی د پیسو د لاسته راوړلو سرچینه څه ده. اژانس لیکي د اسامه بن لادن په کور د برید نه مخکې هم استخباراتي کړۍ په دې باور وي چې القاعده ډیره کمزوره کړې شوې ده او د دوی د پیسو د لاسته راوړلو لارې محدودې شوې دي چې د دې یو وجه په پاکستان کې د القاعده د مشرانو د نخښه کولو لپاره د بی پیلټ الوتکو استعمالول دي. فرانس پریس خبري اژانس د یو بل امریکایي چارواکي په حواله چې هغه هم د نوم د نه خودلو شرط وړاندې کړي لیکلي دا واضح ده چې القاعده په پاکستان کې په دې وروستیو کلونو کې د ترهګرۍ د فعالیتونو د جاري ساتلو لپاره د تښتول شو خلکو په بدل کې د لاسته راوړلو پیسو نه کار اخیسته. راپور وایي کله وی خو امریکا د بی پایلټ الوتکو د لارې د القاعده مهم مشران په نخښه کوي نو له بله پلوه امریکا او د هغوی نور اتحادیان په دې هڅو بوخت دي چې د القاعده د پیسو لاسته راوړلو لارې معلومې او ټکنې کړي. تیره میاشت د امریکا د پارلمان غړو ته د وینا پر مهال د امریکا د تروریزم او د مالی جنایتونو د وزارت مرستیال وزیر ډیوډ کوهن ویلي بن لادن د القاعده د پیسو د لاسته راوړلو یو مهم علامت. فرانس پریس وړاندې لیکي القاعده پورې مربوطو نورو تنظیمونو په ځانګړي ډول د دوی د شمالي افریقا څنګې او اے کیو آی ایم یا القاعده په اسلامي مغرب کې تنظیم تر کلونو کلونو پورې د پیسو د لاسته راوړلو لپاره خلک تښتولې دي. د رپورټ په وروستۍ برخه کې راغلي اوس هم د القاعده تنظیم سره هغه څلور فرانسویان برمته دي چې په تیر ستمبر میاشت کې په شمالي نایجر کې نیولي وو او همدارنګه په جنوبي نایجیریا کې په فبروري میاشت کې یو تښتول شوی ایټالوي هم تر اوسه له دوی سره دی.
د نجیب عامر ژباړل سوی د فرانس خبري اژانس رپورټ هم اوریدی چې وایي د امریکایي کمانډو لخوا په باټ آباد کې سوي عملیاتو کې اسناد شایي چې القاعده د خپلو فعالیتونو د دوام لپاره د خلکو په تښتونو فکر کوي.
مشال ته غوژونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
خوژوریدونکو اوس هم د شام په لور ځو او ورسته بیا سیمه ته راځو او تاسو به ریپورتونه اوري. په فاینانشل ټایمز ورځپاڼه کې لیکوال ډیوډ کارډنر لیکلي د شام صدر بشار الاسد د مارچ رایسي شروع سو د خلکو په مظاهرو په لړ کې کام ته په دریم ځل وینا کړې وه چې د سیاسي اصلاحاتو اعلان یې کړی و. خو له دې مخکې هم چې کله نوموړي په خطاب کې د اصلاحاتو خبرې کړي د پوځ لخوا یې پر خلکو تشدد زیات شوی. دا چې په راتلونکي وخت کې د نوموړي د رژیم په اړه لیکوال څه اټکل کړی دی د دې مقالې پښتو ژباړه به د ملیحه امیرزاده په ریپورټ کې واورو.
په فائنانشل ټایمز ورځپاڼه کې لیکوال ډیوډ کارډنر لیکي په وروستي درې میاشتو کې چې کله هم د شام صدر بشار الاسد د اصلاحاتو راوستلو خبره کړې دا هغه رژیم هماغومره په مظاهرچیانو باندې تشدد زیات کړی دی. لیکوال وایي مظاهرچیان غواړي چې د بشار الاسد د کورنۍ د لسیزو راهیسې واکمنۍ نه خلاص شي، خو د دوی د غوښتنو په اړه بشار الاسد دا دعوه کوي چې دغه پاسون د وسلوالو ډلو، بهرني ایجنټانو، عربي میډیا، د اسلامي سخت دریزو او د هغه کسانو کار دی څوک چې د شام ټولنې ته زیان رسول غواړي. ډیوډ ګارډنر لیکي د 1300 خلکو د وژنې وروسته نوموړي د مارچ راهیسې شروع د اړیګړې نه پس د ګل په ورځ کام ته په خپلې درېمې وینا کې وویل چې د شام خلکو ورته د مخکې نه زیاته مینه ښودلې ده. لیکوال په مقاله کې لیکي د هغه رژیم ځان د تشدد په یو ګیره کې اچولې چې کوم حد یې نه ښکاره کیږي، خو داسې معلومیږي چې په راتلونکي وختونو کې به دا رژیم د اوږد وخت لپاره پاتې نه شي، ځکه چې په خلکو یې تشدد زیات کړی دی او ورځ تر ورځې یې مخالفین چې زیاتره پکې ځوانان دي په زیاتېدو دي. لیکوال یو مخالف مبارز تخلیلی کی چې د ظلم او د جمهوریت ترمنځ د خوخې لپاره بل سنوي. لیکوال زیاتوي دا غو د اصلاحاتو په خبره اوس څوک باور نه کوي، که څه هم د اپریل په میاشت کې بشار الاسد د بیړني قانون ختمولو او 13 میاشتې سیاسي قیدیانو ته بخنه ورکولو په اړه اعلانونه کړي، خو ورسره د ریاست لخوا تشدد هم زیات شوی دی چې د لیکوال په خبره یوازې د تنقید کوونکو پام بلې خوا ته اړوي او د ملګري هوا ترکی غوښتنه هم پوره کوي چې رژیم توای ګنګوندیس انتخابات دی وکړل شي. والیکی ډیر کتون کی اوسم بشار الاسد یوازې غنی چې په خپل ورور ماهر الاسد او اوخی آصف شوکت باندې تکیه کوي. د رژیم یو تجربه کار په خبره دوی داسې تمه کوله په اپریل کې به دا پاسون لمینځه یوسي، خو داسې ونشوه او د تشدد د استعمال سره نور هم مخالفو ډلو ته د نورو خلکو ملاتړ ترلاسه شوی دی. د لیکوال په خبره د علاوی ټولنه چې د عمومي عقایدو سره مخالفه د شیا مسلک یو ډله ده او بشار الاسد یې د استعمال سره پوز باندې کنټرول ساتي په خپل مینس کې یې درزونه دي. د دینه علاوه د شام اقتصاد هم پټه په ولاړ دی، څنګه چې بشار الاسد هم د ګل پورس خبرداري ورکړي. د شام د چارو یو کارپو په خبره رمی مخلوف چې د خاغلی اسد یو مالدار رشتہ دار دی، د شام مرکزی بانک یې $1 بلین جمع کړي چې د بانک د پیسو ذخیره زیاته کړي. د لیکوال په خبره بشار الاسد دا ویلي سازشونه د هغه جراثیمو په شان دي چې هر ځای کې خوریږي او له هر ځایه پیدا کیږي.
د شام په اړه په فائنانشل ټایمز کې د لیکوال ډیوډ کارډنر مقاله وه چې ملیحه امیرزاده غټ ټکی درته وړاندې کړل.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
وسم د سیمې په لور ځو. د قبایلي سیمې باجوړ ایجنسی خلک وایي چې په دې وروستیو کې یو شمېر وسلوال د افغانستان له کونړ ولایت څخه راوښتي وو او پر دوی برید کړی وو. دوی داوه کوي په برید کې 15 عادي کسان وژل شوي وو. تفصیل شانواز ترکزی راکوي.
د تحصیل مامون باجوړ ایجنسی په سیمه مڼو ځنګل کې څو ورځې وړاندې د حکومتي چارواکو او د ځایي ولس په وینا له کونړ افغانستان څخه وسلوال طالبان راغلي وو چې د ځایي ولس 15 تنه وژلي او دغه شانې زخمیان کړي وو. له دغه پیخي وروستونه حال د مامونډو د قام سره تعلق لرونکو او د عوامي نېشنل ګوند باجوړ ایجنسی مشر ملک ګلزاده خان داسې وایي. او ملک حسن خان د سلاردو اوسیدونکو دی او وایي هغوی به د خپلې خاورې حفاظت په خپله کوي. ملک ګلزاده خان وویل د اولس حوصله پر ځای ده.
خراب
او د تحصیل مامون پولیټیکل محرر فضل واحد وای د پی خزای ته حکومتي چارواکي ورغلیو دی باجوړ جنسی دغه ولس وای ک حکومت د هغوی سره مرستي کوي او یا نه خو هغوی به د خپل خوره حفاظت پخپله کوي. شانواز ترکزای مشال ریډیو باجوړ جنسی.
خوالته د افغانستان د کونړ ولایت یو شمیر اوسیدونکي بیا دا شکایت کوي چې د تیرو دوه هفتو راځي د پاکستان لوري د دوی په کورونو توغندې را لوي شي. دوی خپل سیمو ځخه د کونړ ولایت اسداباد ته ورغلي وو او خپل ستونزې له چارواکو سره شریک کړي. په دې اړه نور حال د مشال ریډیو خبريال باز محمد عابد له جلال آباد را کوي.
د افغانستان شرقي ولایت کونړ اوسیدونکي وایي چې په دریو ولسوالیو کې د پاکستان لوري د توغندې او د رالویدو لړۍ لا هم روانه ده. دغه ولسوالۍ مربره شیګل او دانګام دي چې د پاکستان سره په اوږده پوله پرتې دي. یو شمیر قومي مشران د کونړ ولایت مرکز اسداباد ته په دې غرض ورغلي وو چې ولایتي چارواکي له دغه ستونزو خبر
کړي. خانم شاه محمود دلته زمنګ په دغه علاقه باندې د پاکستان د غټ توغندې راځي او د خلک ډیر بې کور کړي. د شکایت لراغلی ستو چې په موږ باندې د توغندې ولې دغه قاعده ولې
په دلاور دی او د چوکام د کلی اوسیدونکي یم او زمونږ دغه منطقه علاقه چې وګه دي دا علاقه ده. بل کاروبار مو توغندې د پاکستان د خوانه راتله. یوه ورځ دوه خمه تب کټینګ کړه خو نور هم ټیم نه پاس کړه.
په سلطان لیسه کې معلومې ما او د ښار نه توغندې ولي او زمونږ په چوکام سیمه کې څو ماشومان وجلي دي. هغه د مکتب شاګردان هم دي او د نورې سیمې ټول اوسیدونکي شولتن او شیګل ته په کډوالۍ سره راغلي دي او دلته ډېرې ستونزې پیدا کړې دي.
کونړ ولایت والی سید فضل الله واحدي هم دا مني چې توغندې د پاکستان له لورې راځي او دا ستونزې په مرکز کې له لوړپورو چارواکو سره شریکه کړې ده.
یو څه کورونه پکې وران شوي دي. بعضې مالونه د خلکو د منځه تللي دي چې په نتیجه کې کورونو نه خلک دا د منطقې نه په کډه شوي دي او ولسوالیو خواته راغلي د خپلو خپلوانو خوا کې دېره شوي دي. د هوایي بمباریو د وجې نه چې د هغې طرف مسؤلیت نیولی دی چې پرون مازدیګر مونږ سرکانو ولسوالۍ ته اتاموړي راوړي او مونږ دا موضوع د سی سی پي د لارې نه مربوطه ادارو ته هم خبر ورکړی.
کونړ ولایت له پاکستان سره شاوخوا 240 کیلومتره ګډه اوږده پوله لري چې افغان چارواکي وایي چې ډېرې وخت له دغه پولي څخه شرخوخونکي د افغانستان خاورې ته راوړي او په افغان او بهرنیو ځواکونو بریدونه کوي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د افغانستان ولسمشر حامد کرزي ته په اسلام آباد کې پاکستاني چارواکو ډاډ ورکړی او چې دوی به په افغانستان کې د امنیت په راوستو کې پوره همکاري کوي. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
دا مشال ریډیو دا. د افغانستان او پاکستان په شریکه پوله تورخم باندې د کسٹم کلیرینګ ایجنټان او تجاران وایي چې دوی د یو شمیر ستونزو سره مخامخ دي او د اسانتیاو د نشټوالي له امله کاروبار نسی کولای. په دې اکل باندې له خیبر ایجنسی څخه فرهاد شنواری دا رپورټ راکوي.
په تورخم پوله باندې د کسٹم کلیرینګ ایجنټان او تجاران وایي چې دوی د یو شمیر مشکلاتو سره مخ دي. دوی وایي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په دې پوله روزانه د اربونو روپو تجارت کیږي چې د محصول په مت کې ترې حکومت ته کروڑونو روپۍ میلاویږي. خو ولې په دې بدل کې په تورخم کې هیڅ ډول اسانتیاوې په نظر نه راځي؟ په تورخم پوله باندې د کسٹم کلیرینګ ایجنټس د اتحادیې مشر هدایت الله د خپل ستونزو په حق لباندې مشال ریډیو ته وایي.
تورخم کې لوی مسلې چې کوم دي، مسایل خو ډېر دي. خو لوی مسلې په کې یو خو روډ خسته حالي ده. مولا دا چې موږ ته د بینک مسله ده، د اوبو مسله ده، د بجلی مسله ده، د ټلیفون مسله ده، دې مسایلو موږ بالکل کار نه روکه کړیو.
په دې پوله باندې تجارت کوونکی یو بل تن زرکیب خان هم خپل مشکلات صدا سي بیانوي.
همدا مسلې چې بجلی ده او ټلیفون موږ ته غټ تکلیف دی او بل چې سړک کوم دی کنه دا موږ ټول خراب دی.
په تورخم پوله باندې د تجارانو د مشکلاتو په اړه مو چې کله د لنډ کوتل اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ اقبال خټک نظر واخیستو نو دوی په دې حق لا صدا سي رائے راکړه.
مو ډیر زیات کوشش کړی دی او کوي. وقتاً فوقتاً متاثر کتلی وی چې مختلف ډپارټمنټس او لائن ډپارټمنټس سکیورټی فورسز دا راځي. د بارډر سکیورټی فورسز د افغانستان له دوه سره میټینګونه کوو چې په څه طریقې سره جوړو دا مسلم لائن کو او دلته یو ماډل جوړو دا بارډر سټیشن جوړ شي. دا دے سلسلے کی بینک مشکلات تھی، ڈکخانی مشکلات تھی، وہ ٹیلیفون ایکسچینج مشکلات تھی، پولیٹیکل ایجنٹ صاحب جو آغا پاس اعلی حکام سر ٹلو سر خبریں کری دی اور پخپل چینل بنے اور سیکورٹی فورس دے فرنٹیئر کور پر چینل بنے ہر طرف نے کوشش کی جی ارادات سہولت عدالت اویلیبل سی
پر تورخم پلا باندھے تجارت کون کی خلق وائی چچاروا کی دیورتا پورا پاملر نہ اکھڑی اور دوستن زدی ہوا رکھڑی فرحات شنوار مشال ریڈیو خیبر ایجنسی
خوژ اوریدم کو سم د لوبو نړی ته زو او یو ریپورت لرو خبری اژانس ای اف پی وای چې پاکستان کې د خراب امنیتی وضعیت لکبله د انګلند کرکټ لوبډله به د پاکستان پر ضد د درې ټیسټ او پنځه ورځنۍ لوبي په یو دریم هیواد کې کوي. د انګلند کرکټ لوبډله به په روانو ورځو کې له ویسټ انډیز سره هم اضافي لوبي کوي. تفصیل ګلای ازرا کوي.
خبری ایجنس اے ایف پی لکھی چې د انگلینڈ کرکٹ بورڈ پاکستان سره د لوبو لومړی جدول یا شیڈیول خپور کړی دی چې تر مخه به یې انگلینڈ د پاکستان پر ضد درې ټیسټ او پنځه یورزنی لوبي د جنوري او په فروری میاشت کې کوي. خبری ایجنس اے ایف پی لکھی چې د انگلینڈ کرکٹ لوبډله به د پاکستان پر ضد دا لوبي په یو دریم هیواد کې کوي او کېدی شي په متحده عرب امارات یا په سریلنکا کې ترسره شي. خبری ایجنس زیاتوي چې پاکستان کې د سریلنکا په کرکټ لوبډله په 2009 کال کې د برید وروسته یو نړیوال کرکټ لوبه هم نه ده شوې او د هیواد ته د کرکټ د نړۍ یو لوبډله هم نشي تللې. د انګلند کرکټ لوبډله به د روان کال په اکتوبر میاشت کې د هند پر ضد پنځه یورزنی او یو د شل اورونو لوبه کوي. نو د سره به په مجموعي توګه د انګلند کرکټ لوبډله په ژمي کې پنځه ټیسټ لس یورزنی او یو د شل اورونو لوبي کوي. خبري جاس ایف پی کې چې د انګلند کرکټ لوبډله به روان سیزن کې د ویسټ انډیز او د پاکستان کرکټ لوبډلو ترمنځ اضافي د شل اورونو لوبي کوي. خبري جاس ایف پی کې چې د انګلند کرکټ بورډ د ویسټ انډیز پر ضد د اضافي لوبو لقبله د میډیا حقوقو ورکولو کې له ستونزو سره مخامخ شوې ده. د انګلند کرکټ بورډ په 2008 کال کې سکای ټلویزیون سره د 2.5 میلیونه پاوند معاهده لاسلیک کړې وه چې تر مخه د لوبو خودلو حقوق ورته ورکړی شوي وو، خو د درغلي په تورونو دا معاهده اغېزمنه شوې وه. خبري ایجنس ایف پی د انګلند کرکټ بورډ مشر ګیلز کلارک د خولې لیکي چې د ویسټ انډیز سره د لوبو د خودو حقوقو په اړه بی بی سی او سکای سره په معاهده کې دي او د لوبو سره به د ویسټ انډیز کرکټ بورډ سره ډېر زیاتی مالی مرستې وشي. د انګلند کرکټ بورډ مشر ګیلز کلارک زیاتوي چې دوی لوبو سره به د شل اورونو د لوبډلې نوی کپتان او د نړیوال کپ لپاره تیاری کې ډېره مرسته ترلاسه شي.
د پاکستان او انګلند د کرکټ د لوبډلو ترمنځ د لوبو په اړه د ګلایاز رپورټ ته غوږ راست، خو اوس وخت را رسېدلی دی د اونیز پروګرام. پر ما څه تیر شو وطنه د جنگ یو غمیزه ده، راځي چې وایو.
ما تثير شو وطنا
زما خوجي کشور خان نوم ده او بجاج را سوات ده تلگرام و سیدون که ما
کشور خان صاحب داسې راته وایي چې د طالبانو په سوات کې یو وخت کې واکمنی مخې ته راغلې وله، تقریبا په سوات کې ډیری خلک وژل شوي، بې کوره شوي. تاسو سره خپله شخصي توره طالبانو لخوا څه شوي دي؟
زه چې دغه ځای نه بیا واپس کې راتلم، نو زمونږ د کلي نه د منګورې نه راوتی دي یو شپږ کیلومتره دی خوا سنګوټه نه مځې دی. دا ځای چې و نه دا مکمل د دوی په کنټرول کې و، نو بس هلته هغه ډاکشن کې زه وم، هغه ډاکشن نه زه کوش کوم او دوی په ډېر لوی تعداد کې تقریبا بلکې ټوله ایریا د دوی نډکه وه. بس زه دا گاڑی نه کوش کوم، گاڑی رخصت کوم، ټوپک موپک او هر قسم سامان سره بیا مطلب دا دی چې سړک نه دي شي پسند کړم، بیا زما جامه تلاشي وکړه، زما جیب کې سامان ما باندې چې سو هغه نه نو واغست، او بیا ما لا سترګې وتړلې او زه بوتلم بیا په گاڑی کې کېنول.
کله چې تاسو ونیول سن هغه وخت کې بیا تاسو چرته یوړاست؟
هغه جی بیا سیستمې کوم، بیا سزا خو پیازه بوتلم، بیا په دې گاډي کې دوه مه نه ماته پته لګیږي چې گاډي کې ځو ځکه خولم، نو گاډي کې بیا زه بوتلم، نو اسی چې بیا تل ته کوشش ومن ما لکه اندازه وکړ، نو منګولتان نو مې وځي دا شاربانو ته، نو زه هغه شاربان ته یوړم تقریبا دې کې نولم، نو دا چې ما جی ګر درې درې نیمه بجې ټیمو،
دسمبر
23 2008 خبر پدی لار
کې تاسو بوزدل یا وحل محل پکې نو خو بیا چې زه بوتلم نو هلته کې اشاربن کې زه دغه کړم د شپې به زه تړلم په کټ پورې او مطلب د ورځې به بیا ناشم په کمره کې دننه بیا زما د نو په دویمه ورځ باندې یو نقاب پوش راغی او ما ته یې چې بس پتا دا د الزامات یو څه مطلب د طالبانو په دغه کې په کاروای کې مداخلت کې بل په د ان پی سره تعلق ساتي او ان پی مطلب د دې حکومت خلاف زمونږ د تحریک نه خلاف کې پوښه دې باندې و مطلب دا موږ سره صفائی کو او دغه بکو استاد امونو مطلب دا د دې مخالفت کوي زمونږه موږ چې پاټه کې لګو هغه دغه کوي بهر علي شي چې ګوټه موټه تاسو کړه اصلاح ده هغه اصلاح موږ لګا کوي بیا څه دې څه ډېر الزامات یو او بیا مطلب دا د زمان الله زما یو څه دې غوښتم نو مې نو هغه چې دې نه دی او پولیس نیول او زمونږ په دې کې لیکي نو هغه چې زما دې آزاد کړو نو هغه چې آزاد کړو نو هغه پولیس خو بیا یې ندی چې پرې خو نو هغه دې بیا بل یې ونیو دی په دویمه ورځ باندې هغه نه هلکه علاج یې کو او مطلب دی مړې کو نو په هغې باندې هم مطلب دا دی بیا دا غوملي چې دا خبر وي چې هغې دا مخالفت زما وکړو.
کشور خان صاحب تاسو به هلته د الزامونو په جواب کې دوی ته څه ویل کنه؟
ما خو جی هغه ته دا وی هغه وی چې دا به زمونږ یو وفد راځي او مفتي به راځي او ستا سره به دا کیس کېږي دا باقاعده دا الزامات په مونږ په تا باندې ثابت وو چې دا ثابت شو نو بیا مطلب د هغې مناسب ته سزا خوري خو دغه سړی چې لاړ نه بیا جی دا 20 ورځې بیا ما څوک نه دی لیدلی بیا زما خواله سره څوک راغلی نه دي خو دی د دغه ځای نه بیا زما شپ ټینګ وکړی بیا دغه ته روبیکان دا اوس سیکریټ کالج دی په ګولی واخې بیا دا لس شپې زه هلته بوتلم.
کشور خان صاحب یعنې تاسو چې دا شل ورځې هلته ولاسته تاسو آیا دا ځای څنګه ځای جوړولی او نور خلک هم در سره وکنه؟
زه خو جی بالکل یوازې په کمره کې دننه وم د ماښام به زه بیا په شپې په کټ پورې وتړلم په زنجیر باندې او د ورځې به په کمره کې دننه وم نو دا شل ورځې د لس ورځې ما په هغه یو ځای کې تېر کړي دي نه هغه په بل کې خو دې کې زه د کمرې نه دي نه یم راایستلی.
خوراک څښاک او نور انساني ضرورت به څنګه پوره کېدل؟
بس جی هغه دغه خو هغې سي دي خو باقاعده داسې داسې بلډنګونه قبضه کړي چې په هغې کې باقاعده مطلب ښې دغه وو که نه او بندوبست وو کمره چې واخې کې دغه ومو پلس سیستم او غسلخانه هر څه پکې وو بس په هغې کې زه ومه او مطلب ډوډۍ دا وخت مناسب سره کول.
کشور خان صاحب په دې دومره ورځو کې به تاسو دا ویره هم لیدلې ولا او دا خلکو سره څه څه سوي دي نو ستاسو په ذهن کې به څه څه خیالونه راتلل ذهني کیفیت هم څنګه وو؟
خیال خو زه به چې ما بس نن مې اوسپه مې وژني سبا به مې وژني اوسپه مې وژني خو انسان کلک شی دی نو په دې نن سبا کې دغه 19 ورځې په پوره شوې بیا چې په شلمه ورځ باندې بیا داسې د سهار دغه بجې تقریبا 10 بجې بیا دې دا چې څه عمل وو هغه یې کړی وو که نه بیا مطلب دا دی زه چې زه نو ګاډي ته وخېږلو راوستم او دې زما د زامنو او لیدونه دي راغلي وو هلته کې دې ته یې ځای ښوولی وو چې دا به په پلاني دی کې مونږ پرېږدو بیا چې زه راغلم هلته زما سترګې پرانستې بیا چې ما وکاته بس زما د زامنو او لیدونه ولاړو او دینه نه بیا لاړو.
کشور خان صاحب یعنې تاسو چې کله دا کیفیت اوسې اوس به م وژنې بیا به وژنې نو دا ویره تاسو سره یعنې پرله پسې وه که دا بیا دا ویره نور هم زیاتېدله که بیا په کمېدو باندې راغله؟
یاره جي دا خو به زه تا ته ووایم چې هر سړی په ځان خو چې ور بلوي شي نو ما به یې دغه جاله نن ما دغه کوي که هغه به دي ما له چای راوړ یا به یې ډوډۍ راوړ خو ما به هم دغه ذهن هر وخت په خیال کوو چې بس دي نن ما دغه کوي او سبا مې دغه کوي.
نو څه خیالونه به نور راتلو د سیمې په باره کې د ماشومانو د کور او د دې ارڅ په باره
کې؟ خپل بچو مطلب دا دی هغه خو به غم بل ما سره به یاد غم دا چې هغه خو مزه دي 60-70 سال سړی ما د خپل مر را سره دومره غم نه خو ما یې را زما په مور به زما ولله سوم ژوند دی ما یې چې په هغې به څه تېرېږي زما په بچو به څه تېرېږي ځکه چې په دې به دي بیا لاسونه اچول که نه نو هغه غریبانان به هم چې کوم ځای به لاس اړتاو شو نو هلته بدغاسته چې یاره دا خو زمونږ د پلار نه دی نو دا زیات دغه به زی زما سره د خپلو بچو د مورو چې هغه هغو باندې به ډېر دغه تېرېږي بل چې زما چې کوم دغه او دغه عزت او دغه په هغه کور کلي کې نو ما سره د هغې دغه وو چې یاره دا خو زما ډېر لوی دغه بې عزت وه او د دې چې خلکو زه لاس اوس چې هغه مطلب دا ډېر دو نمبر خلک وو لور ډاکوان پوشي چرسیان بانګیان بل چې د دې نه مخکې زما په ځمکه باندې هم قبضه کړې وه په دې کې مونږ عیدګاه جوړو نو داغه په وجه ما لږ مخالفت کړو بل زما جی جنگل واغه جنگل بږي و شاو دغه کو نو هغه به ما نه پرې خو نو دا چې اوسو خبرې وي او څو زیات دور دی پارسای په وجه ما لږه کو او یې نه دی خبر په وجه حالات خو دې شي چې اوسړی د پارسای په تختې ما سړی د خپل سوچ کې داغه پړه کې با څه څه قسمت تلوشي او څه څه قسمت هغه نه راځي.
کشور خان صاحب کله چې تاسو خپل سترګې در خلاصې کلي او تاسو خپل بچان ولیدل نو دا وخت یعنی تاسو کیفیت څه و ځکه د مرګ له کیفیت تاسو د ژوند کیفیت
کیفیت دا شي چې لکه زه چې یو بیا دوباره ژوندی شم او ما خپل بچو د راشي او بلکې دا شي د خوشحالۍ نه او دغه نه دا شي زما بې حواسو بالکل څه کار پرې خو او سړی څهشي جړام راغلی چې یاره دا شي زه مړی بیا ژوندی شوم او د خپلو بچو سره ملاو شوم.
نو کله چې تاسو کشور خان صاحب یعنی چې بیا تاسو ته دا پته ولګېده چې ستاسو خلاف چې کوم الزامونه و نو ولې بیا دوی ثابت نه کړل او تاسو پرې شولاست؟
یاره صاحب زما سره بیا څه خبره نه ده کړې ما هغه دی په الزامات ویلي او هغه چې ما دا شړې دل دی نو هغه چې ورک شوی دی نو بیا دا شل وجې بغیر د چې ډوډۍ نه او بلکې توبو په سودا څه لپاره دا پوه شوې نور ما سره بیا په دې باره کې اړو سباس نه دی شي بیا چې زه رالم نو بیا زما بچو له کوي چې پنځم ورځ باندې مونږ ته ابراهیم نومې سړی و هغه ټلیفون وکړ که تاسو خپل پلار ژوندی غواړئ نو مونږ له به 50 لک روپۍ راکوئ. بیا جی په هغې کښې مطلب دا زما د یو بیرونو او د زامونو بیا دا منډې چړې په کې اچار کې او بل دا مونږ مقامي کمانډر چې وو نو هغه بیا زما د زامونو ته وویل چې که تاسو دا خپل خلاص دغه خلاص معامله دغه کوئ نو تاسو ګډ کې اچار ته لاړ شئ او هلته کې ابن امین نومېرې د هغه سره به رابطه وکړي. نو دا جی بیا دا لس 15 ورځې بیا دا زما دا بچي او دا ورونه جی بیا دا منډې چړې وهلې کله په یو پسې کله په بل پسې نو هغه پیسې راتلې 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 نو اخیر بیا 20 لک روپۍ باندې فیصله وسره بیا جی وکړه. بیا جی مطلب دا دی پیسې کم دی بیا یا دوس او خپلو خپلوانو دا بچي زما وګرځېد تقریبا په ټول سواد کښې هغه پیسې را جمع کړې هغه چې زه بیا رالمه کمې ضروري د غیر خلکو چې هغه کور کښې چې کالي مالي وو هغه بچو مچو یا د انګیندو هغه ما خرڅ کړه هغه پیسې مې د هغې نه ورکړې. اوس هم په هغه پیسو کښې په ما باندې څه تقریبا څه 11 لک روپۍ پاتې دي. بل جي زه چې رالمه نو زمونږ د مقامي کمانډرانو سره هېڅ نه وو دي بیا دا پیسې چې زما چې زه رالمه دې څلور کړې 15 موټرسایکل یې ورکړې یو له ډبل شکر ډاکټر ورکړم نو دوی په هر څه باندې بیا دا کړې یو له دا موټر ورکړم تحریک والا د هغې خلاف ما ایف آی آر هم کړ کړ دی په تاڼه کښې د شپاړسو کسانو باقی واحد زه یو سړی یم چې ما دې خلاف ایف آی آر په نوم باندې کټ کړی دی.
کشور خان صاحب یعنی د دې نه وروسته چې تاسو قسم د پیسو دپاره تښتول شوي یئ خو د طالبانو پر ضد چې تاسو کومې خبرې کولې نو تاسو کومې هغه خبرې کولې چې په اول سر کښې کله دوی مخې ته راغو تا وی چې تاسو به دوی ته وی چې غلط کارونه مه کوئ؟
هغه خو جي دا مخاري وانی شو وکړو په جومات کښې به یې دا مانځه ته نه پوهېږو دا ټوپکې به یې پر چولې دا دی زمونږ د دېرې په مخ کښې د کلي په خوا شا کښې به یې پاټک لګاوو هغه به یې دا خلک دغه کوو کله به یې دا پوځیان را ځي مونږ به ترې ټوپک الو کله به یې څه کله به یې څه کله به یې چې دی نه فصل تیار شو مطلب دی د خلکو نه به یې د اوشر په بانه باندې رشې وړې دانې مانې به یې نیمې وړې زمونږ خپل زمیندارو د هغو نه یې دغه وړو نو دغه یو څوک بل دي دا مقامي خلک چې وو دا خو ټول مطلب دا زمونږ د مال ته او د دغه تغلو مخ تاسو ته مخکې وي چې زما ځنګل وو هغې کښې مطلب دا دی ونې به یې غوڅولې زما په ځمکه کښې دی به مونږ له مقبره به جوړو دې کښې به مونږ عیدلا جوړو نو دغه خبرې وې.
نو ستاسو کشور خان صاحب دوی څومرې ځنګل وهلی وی یا څومرې ځنګل څومرې قبضه کړی وو؟
ډېره جي هغه خو زمونږ ځنګل چې دی نو هغه دي چې د آبادۍ ځنګل نه دی د دې لاچیانو او د دې دا ځنګل دی د سوانې یو ښه بېدرېغه به یې راوړو او بس نو ځان له به یې خرڅول او ځان له به یې سېدل.
نو اوس کشور خان صاحب تاسو څه فکر کوئ آیا له هغه وروسته چې کله تاسو دوی خلاص کړئ نو آیا تاسو د طالبانو خلاف خبرې کول یا د دوی مخالفت کول دا تاسو پرېښودل؟
نه جي هغه خو نظرې خو دېسې وه که نو بیا چې دغه وخت خو بیا دېسې راغی چې دي مونږ بیا څلور پېرې کډه وکړه د دې کلي نه ولې چې هغه دغه د حکومت د سیکورټي الکار نه وه دا ماټر غولې دغه کېدې نو په هغه وجه باندې مطلب مونږ د کلي نه ووت ولې دا زمونږ د علاقه چې وه دا ډېر مرکز و دې ته د هغه شامیزو نه د سواد د ګوټ ګوټ نه طالبان را جمع شوي وو په اوس یې خپله زمونږ ډېره کښې قبضه کړې وه نو په هغه وجه باندې مونږ د کلي نه درې پېرې ووتو بیا په اخیر کښې چې اخري اپرېشن کېده نو بیا حکومت مونږ ته اعلان وکړو چې څوک د طالبان دغه نه دي هغه خلک دې وځي نو پس د هغې نه صاحبه مونږ بیا ووتو پیاده پیاده کوشی هغه پیاده پیاده هغه سفر کزه تا ته ویم زما مور هغه مونږ مطلب ده په گاډۍ کې دغه کړی وه بل یو زنانو هغه په کټ کې دومره وړی وه چې تقریبا څلور پنځه ګنټې مونږ پیاده مزلو کو بیا کوکاړی وسو هغه کوکاړی ته لاړو هغې نه بیا پلان کوچو کو نو بیا لاړو مطلب ده مردان ته کې خوښه نو کوم مصیبتونه چې شي هغه جي ډېر زیات دي بیا مونږ د کلي نه وچېدو بیا جي د دې پیسو نه علاوه زمونږ په کور کې مطلب ده که ټوپک وو که تماچا وه که کتاب وو که چې څه د کار شی وو بس هغه ټول بیا جي وړي دي
ختم کرے